السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستنګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغه خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري. مهم راپور مو دا دی چې د سولې عالي شورا وی هیله منه ده چې د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپل خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د همارو چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کوم مرحلکانو پر ځای کېدو اندېښنه وښوده. نور راپورونه هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزي احمد زید راوروي.
د مهمو خبرونو سردکی د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پایل هڅې ګړندې کړې دي. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی دروي ټاکل شوې. په رواني اونۍ کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي، او په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری نن له بې ځایه شوو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پایل هڅې ګړندې کړې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هیله ده چې دغه خبرې ښه نتیجه ولري.
خوشبختانه نخ نخانه موجوده دی چې خی یو نوې اراده وجود لري. معنای دا ده چې پاکستان هم توجه کړی دی، متوجه شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو یو لس کسیز پلاوی په کابل کې د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دروي ټاکل شوې. په رواني اونۍ کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخرین ازادي رادیو ته وویل چې د افغان چارواکو د شتمنیو د ثبت لړۍ جریان لري.
ما درې هفته پلان داریم تا
خغلی فخری ویل مک په دغه اونۍ کې پلان لرو. سودې ولسمشر د ځانګړي اساسي احمد ضیا مسعود د سر محکمې د رئیس او د بهرنیو او کورنۍ چارو د وزیرانو د ثبت شوی شمنۍ فورمې خبرې کړو. د غراس خغلی فخری لټول افغان چرواکو څخه وغوښتل چې خپل شتمنۍ ثبت کړي. تر دې مهاله د ولسمشر اشرف غنی، د جمهور ریاست دوهم مرسیل سرور دانش، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ښی حکومتداری او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر نن له وزره بې ځایه شوو کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری مسؤول ریچارد اویلا نن ازادي راډیو ته وویل چې له هرې بې ځایه شوې کورنۍ سره د وزره ډالرو په شاوخوا کې مرسته کړې ده. ریچارد زیاته کړه چې په روان میلادي کال کې په شمال او شمال ختیځ زون کې د بې ځایه شوو شمیر په ټولیز ډول 102,000 تر رسیدي. په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری دفتر وایي هڅه کوي چې د بې ځایه شوو کورنۍ ته سرپناه جوړه او ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي. او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړو د کابل خلکو له د کابل ښار له اوسیدونکو څخه وغوښتل سو د دغه ښار په پاکوالي کې په رضاکارانه ډول ونډه واخلي. د مدني ټولنې د غړو نن په کابل کې د رضاکارانو نړیواله ورځ په دې ښار سره بولمنځله چې د مثبت بدلون لپاره رضاکارانه فعالیت وکړي. د مدني فعالانو په استازیتوب باقي سمندر خبریالانو ته وویل چې د ښار اوسنی وضعیت په کتو د اندېښنې وړ مسله ده او پاکوالی د هرې کورنۍ او ځوان دنده ده. نوموړي زیاته کړه چې کچېری خلک په رضایت سره د ښار پاکوالي کې مرسته وکړي نو د ښار د ککړوالي ستونزه به هم یو څه حل شي. دا کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه به زموږ همکار تاسو وړاندې کړي.
د اروپایی ټولنې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وګوري څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل پر وخت ماښام پر 9 بجې په بروکسل کې وګوري. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8,000,000 سوریوالو سږکال اروپایي اتحادیې ته پناه وړې ده. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد له ځواکونو سره جنګیږي. د سوریې پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي چې ترکیه د بشري مرستو کاروانونه بولي په حقیقت کې وسلې دي. دغه پوځ همداراز ادعا کړې چې ترکیه دا وسلې د سوریې او عراق د لوټ سویو انتیکو او لرغونو آثارو په بدل کې ورکوي او د دې ترڅنګ یغن په ټیټه بیه تیل ور باندې خرڅوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا تورونه رد کړي چې ترکیه دي له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تیل رانیولې وي. د سوریې پوځ دغه راز پر ترکیې تور پورې کوي چې د سوریې د دولتي قواو پر سنګرونو ډزې کوي. د سوریې او ترکیې په پوله کې کیچ هغه وخت زیات سو چې ترکیه د تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ د روسیې یو جنگي الوتکه ویشته. د ترکیه صدر اعظم احمد داود توغلو ژمنه کړې چې د کورد سیاستوال طاهر الچی قاتلان به عدالت ته کشوي. دغه وتلی وکیل او د بشري حقوقو فعال پرون په دیار بکر شارګوډي کې د بریټ کونکو په ډزو وژل سو. چارواکو ویلي چې نامعلومو وسلوالو په دې شار کې د پولیسو پر افسرانو بریټ وکړ او د نشټې په بهیر کې طاهر الچی او دوه پولیسو وژل سول. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود توغلو ویل څرګنده نه ده چې الچی ترور سوی که د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. دا پیښه د ترکیه په څو شهرونو کې د اعتراضونو سبب سوه. په هغه ولسوالۍ کې چې الچی وژل سوی ګرز بندیز اعلان سوی دی. په استنبول کې پولیسو پرون د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره له اوبو او وشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. کله چې سمد مخ کې طاهر الچی په یو ژوندۍ خبرونه کې وویل چې د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، دی د دې ممنوع ګوند ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ وو. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپی کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواو په ډزو وژل سو. دغه پیښه نن د بیت المقدس یوې دخولي دروازې ته نږدې وسوه. د اسرائیل پوځ وایي دغه پولیس افسر ساتن ټپی سوی دی. دا په تیرو دوه میاشتو کې د ولور سوی تاوتریخوالو په بهیر کې تر ټولو تازه حمله ده. د سپتمبر له نیمایي راهیسې نونس اسرائیلیان د فلسطینیانو په بریدونو کې وژل سوي دي. په دغو حملو کې له چړو او وسلو استفاده سوې ده. په دې بهیر کې لږ تر لږه شپږ نوي فلسطینیان هم وژل سوي دي. په کې شپته کسان چې اسرائیل بریټ کوونکی بللی هم شامل دي. پاتې نور فلسطینیان له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. او د نړۍ څخه باندې یو سلو څلوېشت مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي. د اقلیم په باب دغه کنفرانس چې ملګرو ملتونو رابلل یې سبا پیلېږي او 12 ورځې دوام کوي. وروسته له هغې چې په پاریس کې د روانې میاشتې په لومړیو کې سختریزو وسلوالو په یو لړ حملو کې یو سلو دیرش کسانو وژل، دغه کنفرانس ته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د یو سلو شپږ نوي هیوادونو استازي هڅه کوي پر یوه موافقه سلا سي چې د هوا ته د مزرعه ګازونو د خپرېدو کچه کمه، د سمندر د سطحې د لوړېدو او د هوا د شدیدې تودوخې مخه ونیسي چې په نړۍ کې له وړاندې ګڼو کسانو ته خطر پیښ کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د لسګونو نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره پاریس ته ځي.
له سلیم احمد سلیمانانه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلی شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په پاریس کې د سولې په اړه د کېدونکو خبرو څخه مخکې هیله مندي ښیي چې دا ځل پاکستان د سولې پر اوستلو کې صداقت وښيي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپلو ژمنو خپلو خبرو کې صادق اوسېږي.
د بشری حقوقو بلاک میسون د جنگ پلیکو کې د مخالفینو لوري د کمومر ماشومانو د کارولو یا ځای پر ځای کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
اطفال نه باید په جنگولو کې راځي نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار دی او د بشرپاله قانون خلاف کار دی.
هڅه کوو چې د کرکټ د نننۍ ورځې د البته د بریا په اړه باندې هم تاسو ته تازه معلومات درکړو، او هم دراز اوري چې د په مارجې کې ورسته حال څه دی. د هلمند په مارجې کې
د مارجې په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلفات اړولي.
نور راپورونه هم لرو، تر پایه له موږ سره پاتې شئ. وخت دوه بجې او لس دقیقې رسول لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد دغه خبرې د یکشنبې په ورځ د افغان چارواکو تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګوندې ولسمشر غني به په پاریس کې په سیمه او افغانستان کې د سولې او امن په خاطر په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا دغه غونډه د فرانسې د امن په ګټه جوړېدونکې غونډه ګڼي، کوم چې په دې وروستیو کې د ترهګریزو بریدونو ښکار وه. دوی وایي په دې غونډه کې هڅه دا وي چې د دغو دواړو هیوادونو په مرسته د ترهګرو پلونه وموندل شي، خو د دوی په وینا له دې فرصتونو څخه باید استفاده وشي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا په پاریس کې د جوړیدونکو غونډې نتایجو ته خوشبینه ده. وایي حالات منطق او اسلامي غوښتنې د دې تقاضا کوي چې ټولې خواوې د سولې د مذاکراتو لپاره سره یو خوله شي. د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپل ژمنو خپل خبرو کې صادق اوسېږي. هر هغه غونډه چې د افغانستان کې د سولې د ثبات په ارتباط باندې کېږي، د هغې لشانه سیاسي اراده او حق او رښتینولي باید موجوده وي.
ښاغلی مجاهد وایي چې اوسني حالات ته په کتو او دا چې اوس بهرني سرتیری له افغانستان وتی او د طالبانو په قیادت کې هم بدلون راغلی دی، سولې ته د رسیدلو امکان ډېر شوی دی. په سیاسي چارو کې د ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه کړې چې د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ښاغلي خپلواک د وینا له مخې هلته به د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او د برېټانیا د صدر اعظم په ګډون درې اړخیزه او بیا د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دوه اړخیزه کتنه وشي. د ولسمشر د سیاسي استازي له قوله چې ولسمشر غني له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي هغه پلاوی په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ورجرګه شوی ول په دغه سفر کې ګډون ته غاړه ایښې ده. د یادونه ده چې فرانسه په خپله هم په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو ښکار شوی چې په سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغه غونډې نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې څو اړخیزه ښکېلتیا د ده په انخایي نتیجه ورنه کړي.
دا یوازې په پاکستان پورې ماړه نه لري، په افغانستان حکومت پورې ماړه لري، په خارجانو پورې ماړه لري. زه خپل بیا داسې دغه وایم چې په ډیرو پورې اړه درلوده، زه بیا ډېر د دې خوشبینه بیا نه یم.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو چارو کارپوه روحلا امین وایي چې د پاریس د غونډې اصلي اجنډا د فرانسې خپل امنیت دی. خو د ښاغلي امین په وینا له دې فرصتونو څخه هم باید استفاده وشي.
ما فکر میکنم از یک طرف اگر این صلح چنینی به وجود بیایه، بله
زه فکر کوم که داسې کومه سوله رامنځته شي، بله فرانسه باید په یو ډول مفاد واخلي، خو لومړی ایجنډا یې خپل امنیت دی، نه د پاکستان او افغانستان امنیت. دغه دواړه هیوادونه نه یوازې دا چې د ترهګرو ځالې دي، بلکې له ترهګرو سره په نښته کې هم دي. نو ځکه دوی غواړي مرسته وکړي چې ستراتیژیکې اړیکې رامنځته او که فرانسه اړتیا پیدا کړي چې په افغانستان او پاکستان کې د خپل امن لپاره څوک تعقیب یا کلی لکه امریکای چې کوي دا کار کولای شي
او غیره و غیره این کارا را به طلب وکړه.
په افغانستان کې امن په سیمه او نړۍ کې د امن په معنا ده. دا هغه خبره ده چې په وار وار سره د نړیوالو وړ پوړو چارواکو لخوا په لوی غونډو او کانفرنسونو کې شوې ده، او د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د منګړتوب لپاره د نړۍ د هیوادونو لیوالتیا او تیاری دا ثابتوي چې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله مبارزه ته اراده موجوده وي.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
د افغانستان د بشر د حقونو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کم عمره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښود او هیله یې وکړه چې د حکومت مخالف لوری د بشر د حقونو نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي او له دې کاره ډډه وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې وسلوال مخالفین د جنګ په جبهو کې له کم عمره هلکانو څخه کار اخلي. تفصیل له خان محمد سیند په راپور کې.
افغان ماشومان په هیواد کې د ننه پر ګڼو ستونزو سربیره د جګړو قربانیان هم دي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال مخالفین هم په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخلي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو په لیکو کې د کم عمره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښیي او هیله کوي چې وسلوال مخالفین دي د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او له دې کاره ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
د جنیوا کنوانسیون یو حکم شوی یو غاړه د جنگ چې د دولت مخالفین جوړوي هغوی مجبور مکلف دي چې د جنگ دستور په نظر کې ونیسي. په هغې کې دا مسله راغلې ده چې اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم دی. موږ دا وایو چې هېڅ توجیه نه لري چې د جنگ په لیکو کې د کوچنیانو او د اطفالو نه ګټه پورته شي.
خاغلی بیدار وویل په دې اړه له مخالفینو څخه بیا بیا هیله کړي خو په خواشینۍ سره چې اوس هم د هغوی په لیکو کې له کم عمره هلکانو څخه کار اخیستل کیږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د بشري حقونو نړیوال سازمان کم عمره ماشومان له جنگ شاخه کارونو زور زیاتی او داسې نورو غیر قانوني کارونو څخه منی کړي او صلاحیت لرونکو خوا ته سپارښتنه کوي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر دی هغوی ته د زده کړو روغتیا کار او سالم فعالیت زمینې برابرې کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د موجودیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د شنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې امنیتي ځواکونو هغه ماشوم ونیو چې انتحاري حملې ته یې ځان چمتو کړی و. ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر سمیم وایي چې دوی هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د موجودیت شاهدان دي.
به این بدخشان هم به ملاحظه رسیده و مشاهده شده که اطفال زیر سن 18 سال
و بدخشان ولایت کې لیدل شوی چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. د دوی له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جنګوي.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. په خاطر دې سربیره د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون ګڼو مدني ټولنو پر حکومت او مخالفینو انتقادونه کړي چې دواړه لورې په نښتو کې له کم عمره هلکانو کار اخلي. په دې اړه افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یې کم عمره هلکان ایستلي دي. خو وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د دوی په لایحه کې له شل کلنو څخه کم عمره نشته ځکه چې له یوې خوا د شریعت خلاف کار دی او بله دا چې هدف ته نشي رسیدلی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو آزادی رادیو ته غوښتاست. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 باندې خبرونه کوي. د آزادی رادیو خبرونه همدارس په آزادی رادیو ځکه اورګو پانه کې هم اوریدلای شئ. البته کوم نت خوي نو کولای شئ د آزادی رادیو د تازه خبرونو لپاره facebook.com/azadiradio نه د آزادی رادیو پښتو فیسبوک پانه ته ورشي. اوس مهم را شو یو راپور ته چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پړه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسیې پوځي همکاري مهمه بولی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د موسکو پر پوځي همکاري خبرې وکړي. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاري ترڅنګ له افغانستان سره د لزر ملي کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دغه دواړو افغان او روسی چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبرې کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکی سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته ویل چې دی د روسیې د دغو پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېری خبرې نسی کولای. خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې دراتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهم دي.
د فدراتي روسیې جمهوریت په بار بار امادګي خوده لږ د افغانستان سره د امنیت د ټینګښت او د سولې تامین په خاطر باندې په نظامی برخه کې یو شمېر همکاریو ته امادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان د مسلحو قواو تجهیز او همداراز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مسلحو قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا د سر کومک کوي.
روسیه په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ولسي جرګې یو هیات، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې تازه له روسیې کابل ته سون سوی پرون ازادي راډیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې 10000 میله کلاشنکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت د غرض له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. له وادي سره سم زموږ د همکار هغه ریپورت درته خبرو چې مرجی ولسوالۍ د تللی او وهلته وضعیت لنګ دی. کتلې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې څومره چې ویل کیږي هغه مر پرمختګ نه دی شوی. په مرجی کې اوس هم د جنگ او ډزو په خاطر ملکی قسم نه ترسترګو کیږي. د محلي پولیسو سرتیر او مسولین وایي وسلوال کمزوري شوی او که حکومت د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي آماده دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ همکار د مرجی ولسوالۍ تر کیمپ سیمه پورې تللی او په دې اړه راپور چمتو کړی دی. حال د الیاس دای په راپور کې ورچې دی او موټر په غږ پیلېږي.
د مرجی په لور چیرې چې په تیر میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه دواړو غړت درنه تل پاتړ ولې د امنظم د پولیسو د ټانګونو په کاروان کې یوازې د کیمپ ترسیمه پر ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجی ولسوالۍ د مرکز څخه 3 کیلومتر لري موقعیت لري. ما زګر د امنظم د پولیسو هغه کنډکټ ورسېدل چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د ماسره پاتې وسلوال زمو پورته خبر شول. د زیپل کړي او هلته تللي ټول دولتي مسولینه سره خواره وړ کړل. ولکه د مرجی د جنگ د پیل په اولش په د امنظم پر دریم یعنی دغه کنډک وسلوال یو سل شپېتا وانو نور غورځولې دي چې معلوم ځان نه ترسره کیږي.
اسمت الله دولت د ځل کمانډان دی اته ملي واده دریم کنډک د قرارګاه سلانو ساتل ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
په دې سفر کې د هلمند ولایت شورا مشر کریم تل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولت زی د امنظم د اتمی لیوا کمانډان سمونوال خلیل الرحمن چوات او جن نور دولتي مسولینو برخه درلوده. د امنظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده. ازادي رټوي د مرجی ولوسوالي یاړوند د کیم سیمه خطرناک ده.
کیم یعنی خطرناک مور خو به اوان او 82 راکټ چزا میزلن
د سرتیروي د کوم څه مخترناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري. زموږ سره په وانه او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اولو ورځو کې ډېری غټي وسلې لکه 2.8 ملي متر توپ او نور درلودل. خو موږ په ډي سي توپ غسیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو ته استفاده نه کړې. زموږ د دغه کنډکټ څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. د غسیمه د جنگ ده او دلته د امنظم یو کنډک پوره دیار لسرې ماسره
شوه په 13 ورځ په نومه ساحه
خود محلي پولیسو د جنو سرتیرو خبري د امنظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلي پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازه ډیر سره خبري کوي وای کله چې محلي پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ور سره مرسته نه کوي. دی وای ګنش مرملګری د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجلس وي دي. دلته محلي پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ غلي وای څو ځله د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسلونو نه ده منلې.
دا چلته امنیت دی دروغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه ځکه شیدام کړې موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره انکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه 2 کیلومتره نه دی آزاد، ورور دښمن موږ ته ولاړ دی، ارلان موږ ته پولیس وشته کېږي شیدام کېږي. دلته طالبانو موږ هم راګرځولي پراته ولاس ورځ دلته پراته وبې ونی برم طالبان ته برته پلاس ورکړل. خو په جنگ کې شاتک مختاک شته، ان شاء الله همت موږ لاس نه ورته ورکړی، همت موږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي، خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوس په نوم د پولیسو د 1515 زون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سی ودی او د غشمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سم کې رسنوي تول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود وو اوس د منځ تللی دي.
هغه غواښونه سمښت وو اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیرې چیرې په زازاګي کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیرې به پټوی او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زپل کېږي ان شاء الله چې موږ وطن ته امن سوله او سلامت راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه موږ تر لیژل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجی ته تل اسانه نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړو. پر دې لار د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي. ملکی موټر یا کم یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو د کم څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ نور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د اروپایی اتحادیه مشران نن په بروکسل کې د کډوالو او پناهغښتونکو د بحران د هواری پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیه ته چې اروپا ته د کډوالو او پناهغښتونکو د تګ یوه مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو ترڅنګ د ځینی نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیه مشران به ترکیه ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د غړندې کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپای اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشیزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناهغښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2 میلیونه 2 لکه سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشیزه کې ګډون کوي، د غراز هغه موافقه ترلاسه کړي چې لمخې په دسمبر کې د ترکیه او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې داسې ښکاري چې د ترکیه له خوا له سوریې سره په پوله د روسي جت الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیه ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشیزه کې له ګډونه ډډه کړي، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شوي اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپای اتحادیه مشر ډونالد توسک ویل د پسرمشیزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استول بلن لیکونو کې ویلي چې د سرمشیزه به د ګډو د کډوالو د بحران د پاتره سیدو لپاره زموږ له هڅ سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمن د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشیزه لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستي او تر ټولو د لارې په خپل هیواد کډوالو او پناهغښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپای اتحادیه مشر توسک په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره د سرمشیزه د جوړېدو ملاتړ کړی دی. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناهغښتونکو اروپایي اتحادیې ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه شوي یا هم لا درکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناهغښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه و مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناهغښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم له 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بله څه غواړي. اروپای چارواکو ویلی چې ترکیه ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هېواد د کډوالو او پناهغوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی. خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهالویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوو کلونو کې ترکیه ته ورکول کیږي او آیا هغه به په څو مرحلو کې وي او که څنګه. دا مسله ښایي د بروکسل په سرمشیزه کې بیا هم مبهمه پاتې شي. خو د اژانس په وینا ترکیه هیله منه ده چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ځنډول شوو خبرو د ګړندي کېدو په برخه کې نن په سرمشیزه کې ملاتړ جلب کړي.
وخت لاندو خبرونه د خدای چې د کرکټ په اړه موجمنه کړې و هم دومره وایم چې افغانستان نن له عمان څخه په وښتو منډو د شلاوري سیالي یو لړۍ غټلې ده. افغانستان په شلاورونو کې د ټولو غاړو په سوزیدو 195 منډي کړې دي خو په جواب کې عمان ټولو غاړي په 132 منډو په 13 ورکه لاسه وکړل. لاند خبرونه صالح محمد صالح ویل هغه ورسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوندستمنی پروګرام مهیروي.
د نیمروز د حج جواب قاف رئیس سید نذیر ساده تیر شپه د وسلولو په یو حمله کې ووژل سو چې د دې حمله مسولیت نه دی منلې. د سولې عالی شوراوی پاکستان د افغان حکومت او وسلولو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅه ګړندې کړې دي. په شمال ځون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نن له وزیر بیزای سو کورنۍ سره نقدي امراسته وکړه. افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې ټاکل سوی روانه اونۍ د ځینو لوړپوړو چارواکو د ثبت سویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي. د اروپایي اتحادیه او ترکیه مشران به نن له یو بل سره وګوري چې اروپایي اتحادیه ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کورد سیاستوال طاهر الچی قاتلان به عدالت ته کشوي. د سوریه پاوز وای د ترکی خواو په ورستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیژل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو په وړاندې جنگيږي. یو فلسطینی سړی یو اسرایلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپی کړ. دغه سړی ورسته د امنیتي خواو په دزو وژل سو. او د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یو دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. تاکل شوی د چافام لسمشر به د دسمبر په لومړیو کې ترکمنستان هیواد ته سفر وکړي. د سوداګری خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ترکمنستان هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د ټاپی پروژه پرانیزي. د شغلی حافظه په خبره د ټاپی پروژه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول سیمه د اقتصادي پرمختګ لپاره اغیزمنه ده. د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي چې دغه ولایت په پورچمن ولسوالۍ کې یو شمیر بزګران ته د مچیو ساتلو او شاتو د پروسس زده کړې ورکړې دي. دغه ولایت د کرنی مشر عبدالمتین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ریاست د پورچمن ولسوالۍ 50 کورنوي ته د مچیو د ساتلو او شاتو د پروسس ماشين آلات هم ورکړې دي.
دوی ته په دې بخش کې ډېر ښه تخنیکی او مسلکي ټریننګونه او آموزشي پروګرامونه تشتار سول چې واقعا د هغه منطقو خلک ډېر راضي وو د دې پروګرامو څخه.
د شغلی متین په خبره اوس مهال د پرچمن ولسوالۍ شات د افغانستان په بازارونو کې 1 کیلو زر افغانۍ قیمت لري او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو پوند 30 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفای او آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ساسي هرکلی کوم. دوستانو نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو. سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګت یا عصب دی چې لملاش څخه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو پورې غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه کې فشار راشي درد تر پایه احساسېدای شي. خو دا درد ولې پیدا کیږي؟ د دې عمده عوامل څه دي؟ نو په دې خبرونه کې به وسېړو په روانه خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملمه دی چې له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خره غلاست وي
خوشاله اوس
مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو د تبا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کو به به رازو سوالونه ده دوستانو د سټډیو سره زمنګ د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253 ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې کا سیاتیک تعریف کړی چې سیاتیک څه ته وایي
سیاتلجا یا رګونلسا خپل اعصاب ته سیاتیک چې ده هغه چې دملانه شروع شوی دی او رغله تر خپل خره پوري کله چې دملا په قسمتونو کې په فشار وارد شي بایست اراض علایم کیږي او مریض سره درد پیدا کیږي کله چې درد په ملا کې ووسی او یا د درد په پخو کې ووسی یا دواړه قسمتونه درد ولري
نو په دې ورسره کې ډېرې کسان د سیاتیک یا راګنسا د دردونو شکایت کوي دغه دردونو د پیدا کېدو اساس له نظر اومده عوامل څه دي
د ته اومده علائم چې دي یو فشار په دغه اعصاب باندې دي چې فشار په اعصاب باندې فشار راځي او باعث درد کوي او په بعض حالتونو کې ډیسک د خپل سکروم د ځای دی چې دا به زکیږي او فشار ودی په عصب باندې
ښه ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري نن په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې ویل سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو چې ډیر خلک د دغه دردونو نزوريږي که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 ویخت بل شمیره ده 0992153 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی په خبرونه کې د عمومي جراحي ترنر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملمه دی چې ساسي پوښتنې ځوابوي یو اوریدونکو به واخلو ګورو چې دوی د سیاتیک په اړه څه پوښتنه لري او ډاکټر صاحب هم په دې اړه معلومات ورکړي السلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ
بلې صافي خو رتا سلام علیکم نازل له ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مې علامه ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام
چې تاسو موږ داسې پروګرام ته یې کوي تاسو چې موږ نه لوستې ملت موږ دې څه څنګه خلو دا ډاکټر صاحب زه د پښتنو د پدې شکل باندې ځواب کوم داسې دا اوس دا څه دغه چې د پروګرام د شه ناشار ناروغي مو یاد کړ دغه ناروغي اصلا څنګه ناروغي د څنګه پیدا کیږي او دا به کوم ساري ناروغي خو نه یا په مر کې ډیر د پښین کې پښین پورې هم اړه لري کنه لري او کچری او مور پنس کې ماشوم ولري او دغه ناروغي ورته پیدا شي ماشوم ته ضرر رسول شي کنه شي رسول دا په څه نه سکول
ډیر زیات مننه قیر سه پښتونو ډاکټر صاحب د دوی پښتنې کې جواب کوي به به راځو د خبرونه پاتې برخه
دا تکلیف چې ساري نه دی د یو مریض نه بل مریض ته انتقالیږي نه او هغه چې حمل ولري په سیاسرو کې هغه ته هم دا درد پیدا کیږي چې دا هم فکر کوي چې مشکل په ملا کې کوم مشکل دی او دغه صف د فشار لاندې دی یا مشکل د ملا دی تر هغه چې مشکل د ملا نه وسی خپل هغه حمل فشار ولري په قسمت باندې او بایست درد د مریض کیږي
بله غیر پښتون یو بل پښتنه هم وکړه چې سیاتیک دردونه د کوم عمر کسانو ته ډیر پیدا کیږي
اکثرا د پاکستانو کې چې لک چاق وسی او هغه کسانو کې چې فزیکی کار ډیر زیات کوي هغه کسانو کې چې هغه منظم کار مثلا استراحت پغه ځنه کې چې هغه نرم ځنه وسی په کلک ځکه نرم ځکه ودی کیږي هغه څنګه مشکل پیدا کېدل شي
نه هم نن دوستانو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
راوړی او کېدې شي که څوک وزن درون وزن جکی په ملا اعصاب باندې فشار ولري دیږي یو ولادت هم کېدل شي
سمه ده لوګر نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ
ورته دا د خپل سره مخدمه د اختره د خدمه د یو ښه د یو لکه چې خپل ایجاد ته وي چې د سر نه ان د ملانه تر پای پورې در ډیر زیات شي ډیر په بارس ما خپل سره کول په یخني کې ډیر درد کوي او هغه اواز هم دی کله مې راغله راځي تاسو نه راځو یخني کې ډیر درد راځي او راځي په دې خاطر نه درڅ ټول معلومات معلومات
مننه مهرباني وکړئ
دا ورور باید د نزدې نه وکدل شي اول د تاریخ وختل شي دویم باید ددنه معاینه شي فزیکی معاینه په دې اجرا شي چې وکدل شي چې آیا اعصاب د فشار لاندې کده مشکل بل دي که چیرې مشکل هم دغه وسی چې د سیاتیک اعصاب فشار لاندې وسی به ضرورت چې ایم آر آی وته وشي او تشخیص سلپسل کې معلوم شي اما که چیرې ته مشکل دا نه وسی بل شي وسی هغه تدوي شي که چیرې مشکل دا وسی دا هم قبل تدویر خکېږي
من ډاکټر صاحب سیاتیک درد د ملا له نورو دردونو څخه څه توپیر لري او کنه
زیاتیک درد چې اکثرا دا درد په ملا او قسمت پخو دواړو پخو ته کېدای شي یو وخت ته کېدای شي جرا شي او بل دا تمنګه لومبلجا هم ویل شو یا د ملا درد خو په دې کې مهم شه د تشخیص ته چې وکړل شي آیا چې دا ډیسکل هرنیا ده او کیا اعصاب فشار اند ده یا نږدې شوی ده
من اکرم خان له ننګرهار نه السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر جوړ
من مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ
دا ډاکټر صاحب زه یو خبرم د رجنی صاحب نوم د رجنی صاحب په باندې ښه
مهرباني ورو
په تقریبا د یو کال تقریبا دا د چیږي چې دا مرز ما ته پیدا شوی ده
په نشم قطع شو بلې
کله سره دغه سوال مطرح کړي غږ مو پری شو
او نور مانه
که څه پکې ته لري دي په مارکی مانه څه شکایت لري څه مشکل لري ته ماته وای خپل راز دې ماته وای
مشکل هم دا خپل خو دې 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 دې
یو په خا کډواړه
نه یو په
خا دا د پخې مخې کې شای
نه دا مې شکر دا په یو څنګه دا منځ کې
پرڅوب چې خو نشته
نه
نه تاسو مسته او ته باید راش اول باید معاینه توشي چې تشخیص او واضح شي او علت پیدا شي به تدوي شي چې علت څه شره مشکل زده ده
خه من نه کول دوی دوستانو روغتیا د جوان شتمنه پروګرام اوري نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنی صاحب په اړه خبرې کوو تاسو سره هم کومه پوښتنه پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0999215 بل شمیره ده 0992215 له هلمند ولایت نه نوراغه خان په لیکه کې ده السلام علیکم میرا بانی اوکای سلام علیکم روختیا د ژوند شتمنه پروگرام اورای ښه فکر کوم د دوی اړیکه فریش ولا مکسره بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو او ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري بیا به زه خبرونه پاتې برخې ته سلام علیکم
علیکم سلام په خیر اس خیرت دی
ډیر زیاته مننه ځان معرفي کړئ
زه نور الدین د کندهار شهر خبره کوم
مهرباني که د رګنی صاحب په اړه که پوښتنه یې
دا یو شی د فویم خور د ټلیفون مبندو چې زما د برایراس د ډاکټر صاحب سره پوښتنه وکم
مهرباني رور مهرباني
زما د ډاکټر صاحب د عمل بیا در پښو پر د شپې شپ درګوچ پر مې د عمله ګرځ در کی یعنی د مغز سره ملاس نه دی خو بیا دا درد راغلی چند پوندې وخته در کښنې غوچ پرې اته ما معلومات کړې دي ډاکټرانو ته وایي چې دا رګین شادي خو بیا مې څو دې دوا یو کړې دي ا دوا سره هیڅ فرق نه دی شوی اوس د دې د فارا څه علاج وکړ
الته که چیرته ایم آر آی وسی تاسو باید ایم آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي معلوم شي که چیرته سیاتلجا وسی او تشخیص شي نو بیا عملیات غواړي
ډاکټر صاحب ماته په کوټه کې ډاکټر خړو ویل چې دا عملیات غواړي لیکن دا عملیات سره ما دلته دا یوناني ډاکټرانو ته ډیر راغلی ما هغه د وینې کښلې ده و دا کړی د خدای سره څو وخت ور جوړې بیا بیرته هغه در پیدا شي او داسې د مغزې سره د ډاکټر صاحب ملا سره نه دی زما در
او اکثرا خپل مریض اصلي ځای پیدا کول نشي چې درد د پخو د کم ځای نه شروع شوی دی اما که چیرته اعصاب دی چې د فشار نه راغلی اوسي نو بیا د هغه ځای کې چې د فشار نه هغه باید آزاد شي هغه فشار باید ورک شي چې درد ورکیږي په اول قدم کې تاسو ته باید استراحت وکړئ د زړه درون کار باید نه کوي بل وزن باید جګ نه کوي تاسو فزیکي کار باید نه کوي او خپل چې خوب کوي باید په داسې وزه کې چې کلک زی ووسی ان نرم زی نه ووسی هلته استراحت وکړئ او په دې کې څنګه شو به فیزیوتراپي باید وکړي ماساج باید واخلي او د دې کې بعض جنې به MRI وکړي او عملیات غوړي
او ډاکټر صاحب دا یو څه دی چې زه پر کلکم ځکه مې شپې وزم پر کوښنی بالغ باندې پر وزم او کار نه کوم درن شي خو ماته تر پر فار ماته در سره توان کې خدای زده د فار ډیر توان راته کوي چې زه دا غوړم د کلینیک څخه هغه ولګوم دا غسر مې یو ورځ دوه د قرار
خبرې دی چې تاسو یې ماره وکړي چې تشخیص دقیق شي فکس معلوم شي او به بعد لغه اقدام وشي ډیر به تاسو ته ګټه وکړي
په دې لاره چې د غرور پښتنې جواب شوی نو بلوریدونکو هم ډیر زیات اوریدونکو البته ډاکټر صاحب لیکه کې د دوی پښتنې به واخلو السلام علیکم
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
عبدالصمد د تلبنې مرکز نشکرګان خبرې کوم نازیا صاحب سره سلامونه او ډاکټر صاحب سلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني
پوشم تاسو په ادرار کې دغه درد دی په ادرار کې کبه
یا یا ملا درد لري او په بول کې څه نه راځي او دا څه څه ورته مې دا ثابت اګلیپ دی
او دا باید دقیق شي اول د معاینه تو شي یو ادرار معاینه شي یو تلوزی معاینه وشي او کدل شي چې د مشکل په خپل مسانه کې ده د مسانه دردونه هم لا ته انتقالېږي چې وکدل شي چې مشکل د مسانه نه وسی یا د ګردو مشکل نه وسی هم لا ته انتقالېږي او کچې به وجود همونه شو باید اغه نور مانت ته لکه ایکس ری وشي وکدل شي چې مشکل ملا کړي او که به وجود هم تشخیص نشي به یې مارای وشي
اخونزاده صاحب له بلمرغاب نه السلام علیکم
زخم سلامونو کوی تاسو سلام ډاکټر صاحب ته ورانې کاو د څه طرفه خو نه ده بالا مون راځي خو ته
مېرمن یو که
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا مرا چې دې دلته خاله و دې ته راګي او لاګي خو یا نو څه وایي چې دا یو د غم لادت کې یو څه دات کې دوی دې داخل غوښته چې وایي دا راګي کې تکیزی از ما در دکتر صاحب سخدا سوال دی که پا واقعیت که دیده تا بابا چه رکنه دا غا رکن دی که دا خلا گیوه که دا لک تری که دا شکیزی او که نو تا
که کما بلا بختانه نیه نو پا دیارا با دکتر سه معلومات دار که میرا بانی وکړه ډاکټر صاحب
زبد ورته وایم چې دا مشکل پره کنه ده دا مشکل په حساب کې غره هم دا حساب ده چې سیاتیک نارف یا حساب د سیاتیک د چې د فشار لاندې راځي چې درد ملا او په خوت انتقالېږي او دا عام خلک وایي چې راګل نساوي یا وایي چې مشکل پره کړي خلک به وینه باسي دا ټول غلط کارونه دي دا هیڅ قابل د تداوی نه ده په دنیا په یو ځای کې مدان کیږي صرف افغانستان کې دا صرف رواجونه دي او خلک یو بل باندې وایي چې دسه وشو او نفر مغسی کول کیږي غلط کار دي
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې اورور هم پوښتنه وکړه سیاتیک دردونه تر ډیره د بدن په کومو برخو کې احساس کیږي او تر ډیره په کومو برخو کې زیاتې
دا زیاتنه د ملا ترشا او پرو دواړه پرو انټر ګوتو پوری کې د شي راشي
بل وريدونکو لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري مهرباني که د سیاتیک په اړه کومه پوښتنه ولرئ
السلام علیکم
وعليكم السلام. زين مانيفيكي
محبتهم د پکتیا ولایت څخه
ښه که د سیاتیک پړه کوم پښتنه لري مهرباني ښه او رای مغک بلې ښه په بخښنه سره دوی اړیکه موږ سره پرې شوه نو نور اوریدونکو ته به هم ورزو چې دوی کومه پښتنه لري بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني مننه خیر اوسې ځان معرفي کړئ
احمد زابل
څخه له زابل څخه د راګنیسا په اړه کومه پښتنه ولري مهرباني
کچته قتل کیږي کچته خپل اسب مختال قدشه وسی اغه هم یو ټایم لري چې اغه ټایم کې باید بیت یو ځای شي غیر لاغنه کچته وخت پتیر شي به نو ځای کیږي او ګټه به نه کوي به سړی فلجي
ښه بلوریدون کوم لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام مغربیه
بالکل ستاسو غاورو روختي د ژوند شتمنه پروګرام او مهرباني ځان معرفي کړئ
د کندهار زین الله
ښه مهرباني که د راګنیسا په اړه کوم پوښتنه یې
څه څه زما د پوښتنه ده چې دا د میډیا کلیپس یې زناس مګر در سره کړی او دماغ ته دې روان کړی دی
تاسو زر قبضیت لري
څنګه دی
قبضیت شته ور سره قبضیت شته ور سره
وبله
وو خو تاسو سره وښنه شو سره او ورشکایت کوم خدمت د میډینه د لپاره چې تشخیص دقیق شي اول باید مریض معاینه شي وکړل شي چې د مشکل په جګر کې دی که سفرا کې دی که په میډه کې دی او که په ګردو کې دی او بعد لغنه چې علت معلوم شو باید تدوي شي که چې د مشکل میډه کې وسی به او معنی کېږي په وینه کې اشپالوري یا د میډه زخم دی کتل کېږي چې هغه مثبت دی که منفي که مثبت وي تدوي کېږي خکېږي او که د باوجود هم ونه شو به اندوسکوپي کېږي په ماشین باندې ټول قسمت د میډه کتل کېږي چې څه مشکل موجود دی هغه به تدوي کېږي
مهرباني بلوریدونکو به هم واخلو د سیاتیک په اړه که د دوی کومه پوښتنه یې مهرباني وکړئ سلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او مهرباني وکړئ د دوی اړیکه پرې ده دوستانو نن په خبرونه کې سیاتیک یا راګنیسا په اړه خبرې کوو د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253 دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی راګنیسا په اړه که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب مستقیما ستاسو پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو هم لرو ګوره چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني سلام علیکم
تاسو دوباره وایي څه مشکل لرو
د څو وخت مخکې چې په کاري باندې ټول څه مداملانه ست بات کوو ول دې لپاره کوم علاج د تداري
اول تاسو باید استراتو کې درون کارونه کوي او دوم دا چې یو عادي انالجیک د درد دوا استفاده وکړي که درد مړ کیږي کورک نشو به هغه ایکس ری یا ایم آر آی یا سیټی سکن غواړي چې وشي چې تشخیص دقیق شي او قابل تداوي شي
بله ډاکټر صاحب کوم کسان چې د ناروغۍ سره مخ کیږي څه باید وکړي کورنۍ او درملونه باید استفاده وکړي کنه ډاکټر ته مراجعه
وکړي اول دا کسان باید درون کارونه کی درون شجګنه کی فزیک کارونه باید کم وکړي، استراحت باید په داسې ځای کې اوسي چې هغه کلک ځای اوسي، نرم نه اوسي، او انرژیک د درد دوا استفاده وکړي. کله سره مشکل روک شو خ کورک نشو، بیا مجبور چې هغه د اډوکو ډاکټر ته لاړ شي چې لته معلوم شي او قابل تدوی شي.
ل ننګرهار نه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
نو ما دا تلور کاله مخکې عملیات کړو د ملیا، او وسته ده تقریبا دا یو پیرس پګور کیږي، دا عملان هم کیږي، او د افغان هم بلندې هم ګټه پورې نره نره درد کوي. او چې دی دی په اړه مال څه معلومات راځي
ورورته، سو باید لک استراحت کوي، درون کار بنه کوي، یو وزن منځ جوړوي، او فزیک کار بنه کوي، او کله چې تاسو کوم ځای کې سرات کوي هغه ځای باید کلک وسی، نرم نه وسی، او لږه دوا به ته انرژیک دوا د درد دوا استفاده وکي خکیږي.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري د خبرونې هم ورسته برخه ده، البته د لومړۍ نیمه ورسته اوریدونکو به په دې برخه کې وښلو، خو لید ما به سه د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د رګنی صاحب مخنیوي باندې به ډاکټر صاحب معلومات درکړي، او که تاسو سره هم بیا کومه پوښتنه ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د خبرونې په دې برخه کې یو بل اوریدونکو زبیح الله خان په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. شنا کور ما مریض دی، فار ډاکټر یا ډاکټر ته وو وایم ډاکټر ته بیا ما نشه کېږي، او د دې دوا نه ساو څه د کچیر مشته معلومات.
څه شکایت لري مریض؟ شکایت څه شي ضرور
مریض دا چې تی بي کېږي او کین وای د خپل
څه کلندې
راسته یو نیم کال دی.
څو یو نیم کال خاطر د اطفال ډاکټر یا د ماشومان ډاکټر ته بوځي چې وکړي هغه ماینه کی وی ګوري چې څه درد چې هغه سی وکړي چې قابل تداوی شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو شمیر کسان وایي چې د سیاتیک دردونه له عصبي ناروغۍ وروسته ورته پیدا شوی. آیا عصبي ناروغۍ هم د سیاتیک لامل ګرځي کنه؟
خپل استرس ته شویش کول شي چې مریض د مختلفو ساهونه شکایت کوي، در حاله چې معاینات کوي به کوم مشکل نشته. دا اکثرا روحي یا رواني مریض دي، او هغه باید روحاً تداوی شي، او تداوی د هغه ډاکټرانو لخوا چقلي او سبي ډاکټرانو دي باید دا تداوی وکړي. او دا چې هیڅ ارتباط نه لري دغه سره د سیاتیک نر د درد او د مشکل سره.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري د خبرونې وروستۍ برخه ده. ډاکټر صاحب کبدي برخه کې د سیاتیک په اړه نور معلومات هم غواړي چې اوریدونکو ته ورکړي، مهرباني وکړئ. بیا به دوه دقیقې وروسته خبرونه وورو.
د سیاتیک اعصاب یا نیروتیک چې دا د ملانه راغل دواړو قسمت د پیلویک ته او پیلویک دواړو قسمت ته بخو ته تر اخره پر راغل دي، او دا در چې پیدا کیږي اکثرا د اعصاب فشار په ملا کې د فشار اندرایزي چې دا مختلف طریقې دي، چې طریقې خپل اریګیش د دې قسمت د لوکیشن دی به زکیدل دي، او بل فشار واردیدل په خپل اعصاب باندې چې باید احساس درد مریض کی.
جرمنه دوستانو، بیا هم تاسو یادونه کو چې په خبرونه کې نن ورځ سیاتیک یا رګنی صاحب اړه خبرې کو، او په خبرونه کې د عمومي جراحي ترنر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره په خبرونه کې ملمه دی. لکه څنګه چې مخکې متخصص معلومات درکړل، او ډاکټر صاحب هم ویل سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګ یا عصب دی چې لملانه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه زور راشي درد تر پایه احساسېدای شي، خو په خبرونه کې به د دې دردونو د مخنیوي په اړه به هم ډاکټر صاحب د خبرونه په دویمه برخه کې معلومات درکړي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې، موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلا شمیره ده 0999215 8225 د ماده استودیو د ټلیفون شمیرې دی. درې بجې کیدونکې د خبرونه باورو او کاکتا سي هم غوړې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه پاړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ازادي رادیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. کولای شئ چې په دې برخه کې نور معلومات هم ترلاسه کړئ. اوس راځو دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو مهم خبرونه د افغانستان اړوند خبرونه له لیزا حیدری څخه اورو. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان تلاش‌هایش را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح با طالبان شدت بخشیده است و قرار است در هفته جاری روند نشر دارایی‌های ثبت شده برخی مقامات آغاز شود.